اتو بجودا خبرونه لدی شبی پایلس وا السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده د یو سات خبرونه په خبرونو پیلو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو در رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهم وباله غلی کلی چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23 وتړي د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4 ښځینه همکارانې حیاتی نقش لري نور په همدی خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پانتون کې افغانستان څخه نور ښځینه مواصلان هم ومني د ایران مهر خبری اجنس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د افغان مواصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پانتون بودیجه زیاته سوې د تهران پانتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پانتون د بودیجه زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان مواصلان په ځنګړي توګه ښځې ومني دراپور لمخې اوس مهال په تهران پانتون کې 400 افغان مواصلان په زده کړه بوختي چې 140 ښځې دي ځینې نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پانتونونه د ښځینه مواصلانو پر مخ وتړل د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لوی لار په ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول د بختر خبری اجنس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی لیوی لاری سره لګیدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان شوي د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل شوی دی د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یو بسیجي د وژلو په تور په کراچ کې اعدام شول له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام شوي امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي په خپل ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو شهرونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 تنه په بهشت زهرا سیمه کې نیول شوي هم دي نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کانفرنس جوړیږي د کانفرنس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن شول د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري د کانفرنس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي څو په منډه په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي د په اصل کې د چاندیش نیسته مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه يرغل سره یو ځای سي د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یک شنبه یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړي نیټې دوام کوي بیلاروس ویلي چې د هوایی ځواک ټول پوځي مرکزونه د هوایی ځواک روزنیز مرکزونه او دغه هواد هوایی مدافع به دغه تمریناتو لپاره فعال سي بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایی ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړی دي خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې وویدل د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دې اداري فعالیتونه په ټاپه ولاړ دي
ښاغلی ګلند د هموویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړي انور الحق هادي کابل ته د نقدو پیسو د نه رسېدو او عواقب خطرناکه بولي
ټول ډېر په اطلاع په دې موضوع باندې ډېر نگران دي ډېر ازورتا دي د دې بنا اعلان نه ده کړی احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي چې د دې کوشش کې د رابطه ډېر خطرناک شي
د شوزو د حقونو یو فعال پر هټ په پلزې د طالبانو له توقيفه خوشستوي د تخار مالداران وایي چې سږ کال د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څه ځایونو کې واښه نشته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې دغه اداري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي، بلخو ملګرو ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د ښځو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ناروې د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولای په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلن تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې امله چې خزینه کارکونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی. ښاغلی ایګلن دا هم وویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپېریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نه شي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نوم یې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه وو چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسې تړل شوي دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لري نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوې دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډیرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد شاوخوا 18 میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو. اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناک بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ 40 میلیونه ډالره بستې نه دي استبل سوي. په همدې تړاو صفي الله ستانکزي له ښاغلي انور الحق حدیث سره چې پخوا د افغانستان د مالي نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکي پاتې سوی مرکه کړې ده. ښاغلي احدي وایي،
مختلف منابعو نه راځي، پیسې د امریکې ورکوي د بشري کومکونو لپاره، څه بانکې آسیایي او څه بانکې جهاني ورکوي، څه هم د ځینې انجوګانو لخوا د دې ورکول کېږي. هغه څو انجوګانو هغوی ویلي دي چې موږ نور په دغو شرایطو باندې سره موږ خپل فعالیت نور هلته نه کوو. یو خبره لکه چې د هغوی اعلان کړی هم ده او فکر کوم چې قوي به وي. د امریکې لخوا نه اعلان نه ده سوای، د بانکونو لخوا نه اعلان نه ده سوای. ولې دوی ټول ډېر په اصطلاح په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازورده دي. دغه نه اعلان نه ده کړی، احتمال دی چې څه وی هم اعلان وکړي، که چې ډېر کوشش کوي د رابطه د قطنه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا لس میلیونه نفرو ته قرار د سدیګه ډوډۍ او اشام ورسوي، نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه سپور اعلان نه ده کړی، ولې که یې وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان نه ده کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدی خاطر دا بسته هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه، د حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب فوق‌العاده منفی دي په اوله درجه کې. خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول، یا ډوډۍ ورته ورکړل کیږي، نقد ورته ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی ته څه ونه رسیږي نو دا زمای څه شي، یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو فوق‌العاده دا یو منفي عکس‌العمل دی. دوم دا همدغه پیسې وې چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېدي. دغه پیسې وې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته، یعنی نقد پیسې چې د پکې هغه موجود وي. او دریم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو، دغه کوم دا 30 میلیون ډالر افکې چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي، چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی. نو عواقب چې ډېر خراب دي، البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
ولی نړیوالی مؤسسی په یو بدیل مسله باندې فکر نه کوي، د دې پر ځای چې فعالیتونه یې ودرول، د هغه څه په غبرګون چې د ښځو کار بند کړی دی، یعنی د افغانستان د خلکو لوږه او تنده ولې مهمه نه وه په دغه وخت کې؟
چې نور ښځو ته حتی په غیرمنلي مؤسساتو کې اجازه نشته، د دوی له ارزښتونو سره، د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آنی عکس‌العمل دا و چې په دغه صورت سره نور موږ دا کار نه شو کولی. که نه اما امکان لري چې بیا تجدید نظر په دې باندې وکړي، ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده، چې حکومت له خوا ځي نه، دا نو هېڅ په دغه ډونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري، او په هغه اساس باندې یعنی چېرته بالکل قطع کې احتمال شته ده. ګرچې ما مخکې وویلې چې دوی ډېر کوشش کوي دا شی قطع نه شي، ولې د یو غل خوازی نه هیڅ انعطاف ښکاره نه شي، هیڅ نو همکاري ښکاره نه شي، احتمال د دې شته ده چې دوی خپل کومکونه ودروي، خدای دې کړي چې ونه شي په دغه ډول باندې. ځکه مدام په بشري کومکونو کې دا ده، دوی غواړي چې خلک له حکومت نه سره بیل کړي، یعنې حکومت باندې فشار راولي خو خلک متضرر نه شي. اما د خلکو د حکومت ترمنځ خو رابطه سل نه ده، نو تر زیات اندازې پورې خو رابطه شته. هر هغه څه چې د خلکو لپاره کومک کېږي، هغه په واقعا مستقیم کومک د حکومت لپاره هم صده کېږي، او هغه څه چې په حکومت باندې فشار چې راځي په خلکو باندې سره هم هغه راځي فشار راځي. خو دوی کوشش کوي چې دا تر یو اندازې پورې دغه دواړه سره بیل کړي، او کوشش کوي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي او یوازې حکومت ته فشار نه.
بلې مننه. حدیث په آخر کې غواړم وپوښتم چې تاسو د امانت د صندوق غړي یاستئ، په لویه کچه باندې د دغې ستونزې د حل لپاره، او یا په خاصه توګه د امانت د صندوق بورډ په دې فکر کې دی چې دغه سی حالاتو کې څه کار وشي کړی، که څنګه د افغانستان لپاره؟
پیسې خو د دې ضرورتونو لپاره ډېرې کمې دي، خو په یو کال کې هم خلاصېږي دور هغه نه دي. او دوم دا په هغو کې هم خو په پالیسي کې خو امریکا شته ده، که نه هغوی هم په همدا مکانیزمو په بورډ کې هغوی شته، نو خو هلته هم هغوی کولی شي که دلته نه غواړي چې ورته واري کې هلته هم څه ته مخه نیولی شي دې پیسو. او درېیمه خبره هم دا ده چې هغه پیسې زیاتره د افغانستان بانک د ذخایرو لپاره ورنه استفاده کېږي، د بانکي سیستم د تقویې لپاره ورنه استفاده کیږي او بشری کومکونه په لیک شامل نه دي ولی کثاو کولای او حساس حالت وسیږي شاید هر ماده نه استفاده کی ولی هغه پیسې په صورت سره کافی نه دي دا مشکل څه ده حل کی دا مشکل باید د ډونران نه قانه پنده قسم څه په نظر کې نیولې وو او اضافي پیسې څه د وتراشي دا د دې نه غلي باندې پیسې څه د په یو کال کې خلاص کی بیا بنو ان د بانک سرمایه وسیږي او نه بس دا بل کال د بشری کومکونه لپاره په کافی اندازه
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انوار الحق اهدی وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روختون ډاکټران د روغتي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشونو له نه رسیدو شکایتونه کوي.
دا سر بی توجهی دوسری عضوی فامیل ما مبتلا گردی دی مریضی.
نجیب پیدر چنوی لکوید نونس روخ شوی لنورو خلکو غواری چه دخوا وجون که نروغی جدی ونیسی او روختی ایلار خوونه عملی کری. نجیب وای چې د کورونا پر وړاندې د بې پروايي له امله پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نو موړی وای
دا سر بی توجهی دوسری
د بی غوري لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دین اروغي اخته شوي په سنگړی توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب خو د قرنټین او دروختۍ لار خونو په تعقیبولو زما وضعیت ښه شو او اوس خيو
صحیح رعایت موارد صحیح بهتر شونه مال حال خوب است.
فایق هروی وای چې هغه هم په داسې ناروغي اخته شوی و چې نه هی کووید 19 تا ورته وي. نو موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علایم شو خو دریو نه وړاندې ناروغه شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجه نه خوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسنی وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
ښاغلی هروی وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبیب طارق اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم 44 ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا 15 ناروغان لرو چې له هغو څخه 3-4 یې بسترې دي.
ښاغلی اکبری وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسئلې ته پام وکړي. موږ غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د 3 څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت لمړی سندوی بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم سلګونه زره کسان پرې اخته شوي او په سلګونه ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د شذو د حقونو یو فعال فرهاد پوپلزی د طالبانو له توقيفه خوشی سويده. فرهاد پوپلزی د 2022 د کال د نومبر پر لسمه کابل کې نیول سوی و. د افغانستان د مبارز شذو حرکت اندیشنه شي چې څو نور شذي لا هم بندیان دي. نور لسفی بلاستانک زیناوري
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوش حرکت د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یو مخکښه همکار او د ښځو د حقونو فعاله فرهاد پوپلزی تر شاوخوا 2 میاشتنی بند وروسته خوشې شوي. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشې کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پوپلزی د خوشکېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشې شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لورې بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې، که څه هم لا جوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخت شکنجه شوي. فرحت پوپلزی د نومبر په لسمه له کابل نیول شوی وه او څو ورځې یې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې ښیي چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یکشنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دوری وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي ضربه رسوي. نو زموږ د خلکو، ټولنې او په تیره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا څلور سوه اتیا ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربیره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوږ یست. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه ده اخیستې او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نوموړی وایي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه ده ورکړل شوی چې په خبره یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې ورتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغۍ هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستې. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده، خو د درملنې پیسې یې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړي دي. ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د مزدوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده. تر اوسه پورې مزدور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه ته استولي تر اوسه نه دي راغلي. کله راشي که ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالیې وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړي دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 143,871 تنو ته رسېده.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوي دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور
د چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توکي شامل دي. شاوخوا 15 کلنه چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورسره مرسته کیږي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
دا مرسته چې شوې ده له موږ سره له چین شوې ده، نور نو له هیڅ ځایه له موږ سره مرسته نه ده شوې. اسلامي امارت چې راغلی مرستې بندې شوې دي. هیڅ چای نه لرم، نه کاریګر لرم، په خپل هم معلوله یم. دغه ماشوم مې سرپرستی کوي.
محمد انور کریمی په غزنی کې د ابریشمو لار موسسي استازای دی. نوموړی وایي دغه مرستې د چین د خلکو له لوري جمع سوې دي. د زیاتوي دغه مرستې خیریایي همدلی بیجنګ بنسټ راټولې کړي او د ابریشم لار ټولنې د ښځو برخې دغه سروې کړي او نن مو دغه غریبو او بېوزلو کورنیو ته ورسولې.
شامل 200 بسته زغال سنگ میشه.
په دغه مرسته کې 2 بستې د ډبرو سکاره دي چې هر بسته 150 کیلو وزن لري او 100 بستې خوراکي توکي دي چې یو بوجۍ وړه، یو بوتل غوړي، یو بوجۍ وریجي، یو من لوبیا، 15 کیلو بوره او یو بسته مکرونی شامل دي.
و یک بسته مکرونی است.
دا چې په لومړي ځل د چین هیواد خلک په غزنی کې له بېوزلو او فقیرو خلکو سره یو شمېر مرسته کوي، نو دغه مرستې اخیستونکي خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی د نورې مرستې هم ورسره وکړي.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي چې سرش کال د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وای وچکالی د وروختونو کمخ او ترڅنګ بیکاری او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمخ سره مخ شوي. نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. 40 کلن عبدالرحیم چې 4 غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادي راډیو ته وویل
زما د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې، زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښو او نور خوراکي توکي واخلو. نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمد الله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې دی واخو د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله خپل لس میګي مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږکال وچکالي ده، ورښتنه ونسول، زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ بیکاري ده، موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږکال وچکالۍ ده او په څل ځایونو کې واښه نسته، زه شل میجې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي
د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25% مواشی ما
سرجنی زمی که پا تخار که کابو دیر سلن مالونه ده خوراکی توکو لکمش سر مخصوی دی ده خوراکی توکو نشتوالی لعمل یوش مرمالداران ارسوی چی پل نسلی مالونه پا بازار که وپلوری.
ده معلومات لمخی ده تخار اتیا سلن ویسدون که پا کرنی او مالداری بخدی او لحمدی لاری خپل لگختون او ده جوند ارتیاوی پرکوی. ده کرنی زچارو ده کارپوهان پا باور کاروان چارواکی ده بازگران او مالداران استونز تا پاملارنه ونکړي نو پراتلون کې کلون کې به په هیوا